یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې زه اکرام الله اکرام او رامین کاکل استاسي هرکلی کو. په دې هیله چې روغ اوسئ. په دې خبرونه کې مو بیلابیل خبری توکي او نیم ساعته او نیزه خبرونه درته راوړې ده. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړئ. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هلمند کې د ملي اردو پر سر د هیرو یوه ځان وژونکې حمله شوې. په بغلان کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي. د امریکا ولسمشر وایي تر اوسه تمه کوي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د جوندي میاشتې په 12 وګوري. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوه ځان وژونکې حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند ولیویان عمر زواک وایي د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن سهار شاخه د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې حاج شیرین جان چرای ته څیرمه په دې مربوطاتو کې د اردو ملي یوه بیس ته نږدې د مازدا بم د انفجار له کبله وغوښتل چې داخل د بیل شیخو مخ کې کراول کې وشتل شوی دی. انفجار له کبله په تعداد د 3 نفره اردو ملي ټپیان شوي دي او 2 نفره هم شهادت رسېدلي.
تر اوسه دغه برید مسؤله چا په غاړه نه ده اخیستی. په نادلي ولسوالۍ کې په اوس وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې چارواکي بریالي بولي. په زابل کې د ملي اردو چارواکي په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کوي. د 215 اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملي اردو ځواکونه د زابل د دایچوپان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د نصرت په نوم پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې 8 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپي هندي. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د نه کړیو ماینونو د شنډولو خبر هم ورکړل شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو لوري په دې اړه تر اوسه تفسیر نه ده شوی. د اورزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپي هندي. د ګیزاب ولسوالۍ امنی قومندان لالي نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې شمېر شاوخوا 1.5 تر رسیده او په پرمخ لو وسلو هم سمبالو تیرش پر دی ولسوالی اړوند په سنگ شیخ سیمه کې د سیمهیز پولیسو پر میشتو پوسټو برید وکړ. نو موري وای وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وخته خو تر اوسه په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي تیرش پر دی ولایت د سید کرم ولسوالی اړوند د خړو په سیمه کې په یو هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د کشفي معلوماتو پر بنسټ د غوڅ ملاتړ له هوایي ځواکونو له لوري شوی دی. ښاغلي تبسم په برید کې د وژل شوو کسانو په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې په سید کرم کوسین او یو شمېر نورو نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو ډلې فعالې دي چې اکثره وختونه پرې هوایي بریدونه کېږي. د ناتو ځواکونو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې له تیر ماښام راهیسې سیلابونو خلکو ته مالي تاوانونه اړولي دي. حکومتي مسؤلین وایي د دیسلا ولسوالۍ په ځینو برخو کې دغو سیلابونو په لسګونو دوکانونه او څه باندې 40 کورونه وران کړي دي. د دیسلا ولسوال فیض محمد امیری وایي دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی، خو خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. ازادي راډیو خبریال وایي په وروستیو ورځو کې په بغلان کې سختو اورښتونو او سیلابونو تر اوسه شاوخوا 10 کورونه تخریب کړي او 8 کسان مړکړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو د په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د دې کار هدف دی د په خبره د اسارو د تبادلې د بهرنیو توتیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. اردوغان پرون په ختیځ ښار ارزروم کې د خلکو یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل: ورونو، تاسو چې خپلو بالښتونو لاندې ډالر یا یورو لرئ، لاړ شئ او خپلې پیسې په لیره بدلې کړئ. موږ به دا توتیه په ګډه شنډوو. دا وینا د ترکیې د پارلماني او ولسمشري انتخاباتو په درشل کې د انتخاباتي کمپاین یو برخه ګڼل کیږي. په پام کې ده چې په ترکیه کې دغه انتخابات د جون په 23 وشي. تیره میاشت د امریکایي ډالر په وړاندې د لیرې ارزښت په 14 راولوید. د د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لا هم د هغه سرمشریزې جوړېدو ته تمه لري چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12مه په پام کې ده. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ترامپ څو ورځې مخکې له کیم جونګ اون سره د تاریخي کتنې د لغوه کېدو اعلان کړی و. ولسمشر ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې وویل له شمالي کوریا سره مو د هغه سرمشریزې پر شرایطو ښه پرمختګونه کړي او کارونه ښه پر مخ روان دي او د جون په 12مه په سنګاپور کې هغه سرمشریزې ته تمه لرو. بلې خوا د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این چې له کیم جونګ اون سره یې پرون ناببره وکتل خبره لاندې ته وویل چې واشنګټن او پیونګ یانګ په پام کې لري د جون د 12مې په سرمشریزې کې عملي خبرې وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي چې د شمالي کوریا مشر خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پاکول به بشپړوي او له ولسمشر ترامپ سره به ګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې د دویم نړیوالې جګړې د سولې پر یو تړون د صلاح کېدو لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي. دوی دغه راز د هغو ټاپوګانو پر سر د لانجې د ختمولو لپاره پر یوې موافقې د صلاح کېدو ژمنه هم وکړه چې دواړه هیوادونه ورباندې دعوه لري. پوتین د جاپان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته پرون په موسکو کې یوه کنفرانس ته وویل زموږ په باور د داسې حل لارې موندل مهم دي چې د روسیې او جاپان ګټې خوندي او د دواړو هیوادونو ملتونو ته د منلو وړ وي. د جاپان صدر اعظم هغو ټاپوګانو ته په اشاره چې جاپان او روسیه پر مالکیت دعوه لري وویل دې لانجې ختمول اسانه کار نه دی خو موږ غواړو چې پای ته ورسوو. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړ پوړي افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی دی.
دا دریمه مرحله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا لارې چارې سنجوي او د هغې پر عملي کېدو باندې به بحث کړي.
د دې شورا د دفتر ویان قادر شاو حسب وکړو چې د دې سفر د اهمیت پاړه د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم وغږیږو. په روان خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې او که وخت د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پاړه به هم په یو مرکه کې معلومات درکړو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی. یو شمېر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې دوام لري. راسره پاتې شئ. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړ پوړي افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل دغه سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی چې د سولې او پیوستون د عمل پلان د عملي کېدو پر لارو چارو بل پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي ښاغلی اتمر باید له پاکستانی چارواکو سره د عمل پلان سربیره د علاقې وړ په بیلابیلو موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړي او هغوی قانع کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي چې همدا اوس را سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې له څو میاشتو راهیسې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل په پلان خبرې روانې وي چې دې لړ کې کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو پلاوو سفرونه درلودل. قدرشاه نن ازادي راډیو ته وویل د عمل د دغه پلان باندې د مذاکراتو او سفرونو په لړ کې د پاکستان لومړي وزیر افغان ولسمشر ته په یو لیک ویلي وو چې په دغه پلان باندې د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان پلاوی پاکستان ته ولیږي. قدر شاه زیاته کړه چې محمد حنیف اتمر اسلام آباد تللی او په دې اړه به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي.
دا دریمه مرحله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا لارې چارې سنجوي او د هغې پر عملي کېدو باندې به بحث کړي.
د دغه سفر داسې محل کېږي چې تازه د پاکستان پارلمان پریکړه کړې چې فاټا یا قبایلی سیمې به له خیبر پښتونخوا سره تړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان وایي چې ښاغلی اتمر به یوازې د عمل په پلان له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي او د خبرو په اجنډا کې نور مسایل نه دي شامل. خو د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو له هغې ډلې انتظار خادم وایي چې ښاغلی اتمر باید له پاکستاني چارواکو سره د عمل پلان سربیره د علاقې وړ په بېلابېلو موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي.
غلط مرز په لوړی سطح په چارواکو سره وګوري هغوی ته پخوانی کمی کاسته کیدی او بالاخره د هغوی په سیاست کې بنسټیز تغیرات راشي د افغانستان په اړه باندې. نو د پلان عمل یو ښه پلان دی، ښه قدم دی، مګر ټول ستونزې حل کول نه شي او تر ډېره حده پورې د محتویات د پلان چې دی هم سطحي دی. ښه خبره دا ده چې تر دې ورهاخوا بحث وشي، همدا پلان هم عملي شي او په نور مسایلو باندې هم په نیت کې او هم په عمل کې تغیر رامنځته شي.
له دې وړاندې هم زیات وخت پاکستانی چارواکو له افغان چارواکو سره لیدنې په هدف کابل ته راغلي او همدا شنه افغان چارواکي له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته سفر نه کړي. ملک رام صاحب
ډیره زیاته مننه. افغان صاحب، درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړپوړی افغان امنیتي چارواکي پلاوی پاکستان ته سفر کړی دی او اوس په پاکستان کې دی. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په رپورټ کې، البته لدی وړاندې هم دغه ډول سفرونه تر سره شوي، خو دا چې دا ځل به دا سفر کومې لاسته راوړنې ولري او اهمیت به څومره وي. یوسف زدران د همدې موضوع په اړه د امنیتي او پوځي چارو له کارپو حتیق الله مرخیل سره مرکه کړې ده په ګډه. او
کله چې پاکستان باندې خان زور راسي، فشار راسي، یا د بعضې مسایلو نه ورخطا شي، بیا بهترین لاره دا نیول افغانانو ته دعوت ورکړي، یا دوی راځي مشتار کابل ته یا افغانانو ته دعوت ورکړه. لیکن څوک چې تللي او راغلي دا هیڅ فایده هم نه کوي، ځکه چې پاکستان خپل اهداف لري. یو مهم هدف د پاکستان دغه دی چې دی ډېر ورته دغه لیواله ده چې دا د هند سره باید افغانستان دوستي ونه کړه.
نو دا د تګ مرخیل صاحب، د تګ راتګ موضوع ډیره کلی شي شوی د پدې معنی چې خلک دې نتیجې ترځلی چې څه معنی نه لري. د دې لپاره چې دا سفرونه پر معنی شوی وي او یو نتیجې ورکړي وي، څه کول پکار دي؟ دلته افغانستان افغان لوري ته اقدامات کول پکار دي کنه پاکستانی لوري ته؟
وره اصلا د اقدامات پاکستانی لوري ته پکار دي، ځکه چې متعرض پاکستان ده. پاکستان د موږ مسایل کې مداخله کوي، حتی جنرال دلته مستوي لپاره دي چې د خپل دا ماسای خلک راغلي افغانان در بدر کړی دي. د کولو کار امریکا پورې اړه لري. که چېرته امریکا رښتیا په پاکستان فشار راوړي، اقتصادي، سیاسي او نظامي، نو دا نتیجه لري. دغه تګ راتګ به هیڅ نتیجه نه لري، هیڅ په فقط د خپل وخت چې پاکستان کې نتیجه رسته، نتیجه یې هم پورې اړه لري.
خو تم دادا خو افغان لوري ته تم دادا چې دا ځل د سولې د عمل پلان نهایی کیږي او دوی نتیجې ته رسیږي، له دې سره به دا هر څه په چرو چوکاټ کې راشي. نو که دا هر څه داسې منظم شي، بیا هم د ښه کېدو تم نه شي کېدی؟
بالکل. په دا عسکري کې موږ یو واژه او په سابق کې اوس صحیح کې بنی وایي، څومره چې دښمن اوري هغونه به غر کېږي. او څومره چې دښمن اوري هغونه به غر کېږي.
نو
دښمن به پیژني، ځان به پیژني، دښمن به پیژني. که دې ځان وپیژن، دښمن دې وپیژن، نو ته کامیاب یې. متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه ځان وپیژن او نه دښمن.
نو دلته فکر کوي د افغان حکومت خوشبینی بې ځایه ده چې دوی وایي چې د عمل پلان په چوکاټ کې به
زه لا په دې دغه نظر یم چې دغه سفرونه چې ښیي سبا په کابل کې انتحاري شوی دی، زمونږ ورونه پکې وژل شوي دي، زمونږ تلفات پکې شوي دي. حتما کله چې دوی حیات راشي یا زمونږ حیات راشي، په سبا باندې دغه شی به عمل صورت نیولی. بنا زه د افغانستان دولت ما بار بار ویلي چې په هیڅ صورت په هیڅ دغه باندې پاکستان سره خبرې ونه شي، ځکه هغه دروغ وایي، هغه خپل اهداف ته ځان رسوي. هغه د همیشه موږ ته دغه دوکې راکړي دي، نتیجه نه لري.
نو امرخیل صاحب، خبرې له چا سره وشي؟
خبرې بهترین کار د امریکا سره اوس زه وایم. سبا باندې ټولو مسایلو د امریکا سره خبرې وشي. که رښتیا دی ترامپ دغه ستراتیژي دوی غواړي چې کامیابه شي، نو کامیابي په پاکستان پورې اړه لري، ناکامي په پاکستان پورې اړه لري.
درنو دوستانو یوسف زدرانو چې د چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره یې مرکه کول. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې واصل وصال برابر کړی دي.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د بلخ د قرقل د پروسس او صادراتو انسټیټیوټ وایي د روان کال د پیل راهیسې منځنۍ اسیا ته 14,000 جول د قرقل صادر شوي دي. د دغه انسټیټیوټ مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په منځنۍ اسیا کې د افغانستان قرقل ښه بازار لري او هڅه کیږي چې په نورو هیوادونو کې هم ښه بازار پیدا کړي. د ښاغلي عارف خبره اوس مهال دغه اداره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه د قرقل پوستکو په ټولولو وخته ده. د وای په بهرنیو بازارونو کې یو قرقل شپیتو نتر اویا ډالر پورې بیل لري. د قرقل سرمن د افغانستان یو له مهمو صادراتو نه دی چې د شمنۍ خولیو او نورو لباسونو سره کارول کیږي. د افغانستان د صنایعو اتحادیې ریاست وایي په کوردن د دوی تولیدات ښه بازار لري خو د سوداګریزو ستونزو له امله محصولات بهرنیو بازارونو ته نه صادرېږي. د دغې ادارې رئیس محمد کریم عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اتحادیه تر ډیره پلاستیکي توکي د وینځلو مایع او خوراکي مواد تولیدوي چې د نړیوالو معیارونو سره برابر او ښه کیفیت لري. ښاغلی عظیمی وایي که حکومت د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي نو بهرنیو هیوادونو ته به په وړ بیه خپل توکي صادر کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,000 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1,400 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1,500 او یو لیټر ډیزل په 950 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزر سرای کې د ځینو بهرنیو وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ 3,000 پوله، یو یورو 3,000 افغانۍ 500 پوله، یو انګلیسی پاؤنڈ 3,000 افغانۍ، یو سعودي ریال 900 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 1,000 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو دوستانو، زموږ غاکل ازادي راډیو اوري که غواړي په کورنۍ او بهرنیو مسایلو لټولو مخکې ځان خبر کړي نو ازادي راډیو انتخاب کړي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدلی شي. اوس هم یو بهرنۍ مسله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی. خاغلی ټرمپ ویلی چې د لاهم د دې سرمشري ته سترګې په لاره ده. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو لیدو ته امیدونه پرون وروسته له هغې زیات شول چې د دواړو کوریاګانو مشرانو په ناڅاپي ډول سره وکتل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل هم د اوس سره د پراګ له سټډیو دی. تکل صاحب، تاته هرکلی او ښه راغلاست وایو. آیا د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ کتنه به په ټاکلې نیټه وشي که څنګه؟
مننه اکرام صاحب. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په زغرده وویل چې دی لا هم د جون په 12 نیټه، یعنی هماغه نیټه چې د دوی د سرمشریز لپاره ټاکل شوی و په سنگاپور کې، دی دا هم تر اوسه پورې هم د سرمشریز ته هیله من دی. البته له دې څو ورځې مخکې امریکایي مشرانو ویلي وو چې ښاغلی ټرمپ دا تاریخي لیدنه کنسلوي. ټرمپ پرون د خپلو څرګندونو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې تیاری ښه پر مخ ځي او زیاته کړه چې په دې برخه کې کار ښه روان دی. د سرمشریز په پلان کې بدلون نه دی راغلی او دی منتظر دی ته دی چې په ټاکلې نیټه به له ښاغلي اون سره وویني. ښاغلي ټرمپ وویل چې په دې برخه کې ښه نیت شته او ټینګار یې وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې تصفیه کول به یو ډیر غوره کار وي. البته ښاغلي ټرمپ د جون په 14 نیټه د شمالي کوریا مشر ته یو لیک استولی و او په هغه کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ته د کیم د مخکینۍ ورځې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د مخکینۍ ورځې په بیان کې دا ګواښ چې سرمشریزه به کنسل کړي او هغه سپکاوی په دې لیک کې یاد کړي و چې ښاغلی پنس، یعنی مرستیال ولسمشر، یې یو تصنعي سیاستوال بللی و. د کرامسه
د دې کتنې په ترسره کېدو یا کینسل کېدو کې د جنوبي کوریا رول څه دی؟
د جنوبی کوریا رول تر ډیره د دې کتنې لکه یو منځګړی ته ورته دی، ځکه د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان پرون د شمالي کوریا له مشر سره له کیم جونګ اون سره ناڅاپي کتنه وکړه، او له کتنې وروسته یې خبریالانو ته وویل چې واشنگټن او پیونګ یانګ به ډیر ژر د جون د 12مې په سر مشریزه کې د عملی خبرو پلان برابر کړي. ښاغلی مون وویل چې کیم له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو د بهیر د بشپړولو په برخه کې، یعنی هغه ژمنه چې مخکې یې کړې وه، پر هغه ژمنه تر اوسه پورې هم ولاړ دی. او زیاته یې کړې چې د شمالي کوریا مشر همداراز د امریکا له ولسمشر سره د بریالۍ کتنې له لارې د جګړې او تقابل ختمول غواړي، او په پام کې لري چې د سولې او سوکالۍ لپاره هڅه وکړي. ترامپ د شمالي کوریا مشر ته په خپل لیک چې ما یې مخکې یادونه وکړه لیکلي و چې دی داسې احساسوي چې اوسمهال له کیم سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خو د ترامپ له لیک څخه په عین حال کې هماغه وخت داسې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یې ور خلاص پرېښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې لیکلي و چې که کله دې هم زموږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو، نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه. او دا دی اوس معلومه شوه چې د شمالي کوریا مشر خپل نظر بدل کړی دی، که څه هم نه یې زنګ ووهه او نه یې لیک ورته ولیکه، خو د جنوبي کوریا د ولسمشر یا د جنوبي کوریا د حکومت د چینلونو له لارې دا د ښکاري چې دا غونډه بیا هم کیدونکې ده او امیدونه ورته زیات شوي دي، که څه هم تر هغه وخته پورې ډیر زیات وخت پاتې دی. پخوا تر دې د شمالي کوریا مشر څو ځلې له نړیوالې ټولنې سره د داسې یو اقدام ژمنه کړې، مګر اکثرا دوه درې ځلې چې مخکې دوی ښه نیت ښودلی د ځینو ستونزو له کبله دا تر اوسه پورې دا کار نه دی عملي شوی. ګورو به چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ دا روانې هڅې نتیجه ورکوي که نه. اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی. اوس هم یو ولایتي مسله په ننګرهار کې د شاتو د مچیو روزونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مچیو د روزلو لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د باغونو کموالی د دې سبب شوی چې دوی د شاتو د مچیو صندوقونه خیبر پښتونخوا ته یوسي. دوی له دولته غواړي چې په ننګرهار کې د ورته د مچیو د ښې روزنې او ښه تولیداتو لپاره مصنوعي ځنګلونه جوړ. نور حال له جلال آباد ته د ازادي رادیو د مشال سانګې د خبريال باز محمد عابد په ریپورت کې اوري.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د نورو ولایتونو پر تلپ کې د شاتو د مچیو د روزنې زیات پارمونه شته دی، خو پارم لرونکي وایي چې په دغه ولایت کې د مناسب چاپریال د نشوالي له امله پلی مچۍ پاکستان ته وړي چې د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخ کیږي. سپی والا ساپی چې د جلال آباد ښار په تلاشۍ چوک کې د شاتو د پلورلو لپاره نمایندګي پرانستی، له حکومت نه غواړي چې د مچیو د ښې روزنې او د ښه تولیداتو د لاسته راوړلو په خاطر دې ورته په ننګرهار کې مصنوعي ځنګلونه او باغونه جوړ کړی شي.
مشکلات ډېر زیات دي. یو خدا دې چې یو د اطرافو چې دی د امنیت ښه نه دی، که نه اکثره مونږ د مچۍ چې دي په اطرافو کې کېږي، بل بیا په اطرافو کې که څه نه څه شتم دی، که نه اوس هم چې دی د ځنګلات او د هغه چې دی د ډېر کمبود سره مخامخ دي. اوس اکثره مونږ اکثره د بیرې دپاره مچۍ چې دي پاکستان ته وړو، بیا په دې لاره کې مشکلات دا ټول د هغې مخنم چې راځي دې مخنم په لاره کې مونږ ډېر زیات تلفات هم ورکو د مچو تلفات.
امیر محمد چې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د شاتو د مچیو یو نیم زر صندوقونه لري، وایي چې مچۍ ښه شات ورکوي، خو زیاتوي چې د ګرمۍ په موسم کې د مچیو د ښې روزنې لپاره خپل صندوقونه پاکستان ته وړي.
دا خو دسېده چې د مچو پورې اړه ده چې مچو حالات څنګه دي، کمزوري دي، ښې دي او بیر موسم سره تعلق ساتي. ښه مقدار سره شات ورکړي نو د 2500 ټاپو پورې ورکوي 50 لیټر. پاکستان هغه چې اصول دي چې موږ پیسې ورکو د بیرې په سیزن کې او بازی ته په اجاره نیسو.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په 8.5 زره جریبه ځمکه باندې د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي او په پام کې لري چې د شاتو د مچیو د روزونکو په غوښتنه د بیری ځنګلونه هم جوړ کړي.
موږ هم غواړو چې په یو شمېر ساحو کې د بیرو باغونه جوړ کړو تر څو د شاتو مچیو صنعت سکتور پراختیا ومومي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په ننګرهار کې 6500 تنه د شاتو د مچیو په روزنه بوخت دي چې نږدې 1500 صندوقه مچۍ تر روزنې لاندې نیولې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې په ګډه یاورو.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره تبصرې بیا هم له خیبر پختونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ادغام په اړه غبرګونونو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلی دی چې ارګمانۍ د قبایلي سیمو د حقوقي حالت د بدلون په اړه له دوه ورځني خاموشۍ وروسته د پاکستان د پارلمان د پریکړې یو اړخیز او له برطانوي هند سره د افغانستان د 1921 میلادي کال د تړون مخالفه بللې ده. ورځپاڼې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله لیکلی دی چې د قبایلي سیمو په اړه دا پریکړه د ډیورنډ پر فرضي کرښې کوم اغیز نه لري. ورځپاڼې لیکلی دی چې ولسي جرګې په خپل غبرګون کې د پاکستان دا پریکړه یو اړخیزه بللې او لیکلی دی چې دا پریکړه له افغان حکومت سره له سلا مشورې پرته ترسره شوې ده. ورځپاڼې د پښتونخوا عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي غبرګون هم راغستې او لیکلی دی چې د پاکستان پارلمان د قبایلو په اړه په یوه دقیقه کې داسې پریکړه وکړه چې له سلو کلونو پر جنجال و. دنیا ورځپاڼې لیکلی دی چې د قبایلي سیمو د برخلیک په موضوع کې افغانستان د یو مهم لوري په توګه مطرح دی او پاکستان باید پرې نه ښودلی شي چې د افغانستان له مشورې او موافقې پرته د قبایلو په اړه هره پریکړه چې غواړي ترسره کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان یو اړخیز اقدامات د افغانستان ګټې له خطر سره مخامخ کوي او دا ځکه چې پاکستان هڅه کوي د ډیورنډ کرښې موضوع د ځان په ګټه وڅرخوي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې سپارښتنه کړې چې افغانستان باید په دې اړه جدي او ښکاره غبرګون وښيي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا له خیبر پختونخوا ایالت سره د فاټا د ادغام په اړه د پاکستاني کړیو پریکړه خپل سره اقدام بللې او هغه غندلې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د قبایلي سیمو په اړه د پاکستاني مقرزو کړیو د روسي اقدام د غندلو په خاطر نن په کابل کې یو ستره احتجاجي غونډه هم جوړیږي چې پکې د دې اقدام د غندلو ترڅنګ د پاکستان دوه مخي سیاست او پرونکو اقداماتو په اړه ویناوې کیږي. ورځپاڼې لیکلی ده چې په دې اړه یوه اساسي غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه او نور بې پرې سازمانونه باید د ډیورنډ کرښې او له دې منحوسې کرښې اخوا د پرتو پښتنو د برخلیک په اړه رغنده اقدام وکړي او کوس پښتانه دې د پاکستان د پنجابي واکمنانو له منګولو وژغوري. مسیر ورځپاڼې د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د ولسي جرګې پریکړه ظالمانه او غیر منطقي بللې او د هغې خطرناکو پایلو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلی ده چې پاکستان له ډېر مخکې نه هڅه کوله چې پر قبایلي سیمو خپله ولکه ټینګه کړي او دې هدف ته د رسېدو لپاره د ترهګرو ضد عملیات وسیله ګرځولې وه. ورځپاڼه لیکي چې د ضرب عذب عملیاتو نیولې تر دې دمه پاکستان د ترهګرو په خلاف د عملیاتو په نامه خپله ولکه په قبایلي سیمو ټینګه کړه او د ورځپاڼې په وینا پاکستان سره دې هدف ته د رسېدو لپاره طالبانو هم ښه همکاري وکړه. ورځپاڼې د خپل بحث په پای کې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې د قبایلي سیمو او ډیورنډ په کرښه د پاکستان د اقداماتو په وړاندې خپل غږ پورته کړي او موجوده مسایل دې له نږدې وڅاري. په انګلیسي ژبه خبرېدونکې ورځپاڼې هیټ اف ایشیا بیا د ملي وحدت حکومت په مشرانو انتقاد کړی دی چې په مهمو ملي مسایلو خاموشه پاتې کیږي او د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان روسۍ پریکړه د یو مثال په توګه یاد کړې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د برطانوي هند او د افغانستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې قبایلي سیمې د یو بفر زون حیثیت لري او د موافقې یو طرف هم نشي کولی چې په دغه سیمو کې مداخله وکړي او یا هم هغه لاندې کړي. ورځپاڼې لیکلی دی افغانستان اوس مهال د دې جوګه نه ده چې د خپلې خاورې دغه سیمې بیرته د ترلاسه کولو اقدام وکړي خو د دې مسلې په اړه خپل دریځ څرګندولی شي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. اوس هم د دې خبرې نیم ساعت خبرونه او وروسته مطلب. په روسیا کې د فوټبال نړیوال جام د سیالیو لپاره تر درې اونۍ لږه موده پاتې. د دغه لوبو ورزش مسابقو په درشل کې روسیې د روبلو یا د روسیې د پولي واحد داسې سلګون نوټ معرفي کړی چې د نړیوال جام تصویرونه او نښان پکې ښکاري. صالح محمد صالح نور معلومات وړاندې کوي.
تر اوسه پر بانکي نوټونو د سیاستوالو پوهانو او پیژندل سویو څیرو عکسونه لیدل سوي دي. خو په روسیه کې دا اول وار لپاره پر دغو نوټونو د داسې ماشوم عکس چاپ سوی چې د فوټبال توپ ورسره دی. د روسي روبلو د سلګون دغه نوټ د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په درشل کې معرفي سوی دی. د روسیې د مرکزی بانک چارواکي وایي د روسیې په تاریخ کې د اول وار لپاره دا ډول بانک نوټونه چاپیږي. د روسیې د مرکزی بانک سلاکار سرګی کوزلوف وایي د دې لپاره چې دغه بانک نوټونه مقاومت ولري پلاستیک هم پکې کارول سوی دی.
د روسیې مرکزی بانک او غازناک شرکت د اول وار لپاره په بانک نوټونو کې له پلاستیکو کار اخیستی دی. که څه هم په نړۍ کې دا ډول بانک نوټونه شته، خو په روسیه کې دا د خپل ډول له مخې اوله تجربه ده.
تمه کېږي د نړیوال جام د سیالیو پر مهال په میلیونونو سیلانیان او د فوټبال مینوال له دغو بانک نوټونو استفاده وکړي. د روسیې یولس شهرونه به روان میلادي کال د جون میاشتې له 14 د جولای تر 15 نیټې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قرباني وي.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وی دا نیم ساعته خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. سلیم هم نوریاس نوری به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. له هغه وروسته نور بس یو نیز خبرونه لرو چې حدیث پردیسی پر مخ وړي. له ازادي راډیو سره پاتې شي.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوې ځان وژونکې حمله کې دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د زابل د 209 متل قل اردو له قومندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې بیا ویل شوي چې د ملي اردو ځواکونه د زابل د دایچوپان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد د نصرت په نوم پوځي عملیات ترسره کړي چې په کې 8 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د خړو په سیمه کې په یوه هوایي برید کې چې د ناتو د غوڅ ملاتړ هوایي ځواکونو ترسره کړ شپږ وسلوال وژل شوي دي. په بغلان کې د صلاح په ولسوالۍ کې نوې سیلابونو په لسګونو دوکانونو او څه باندې شل کورونه تخریب کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو د په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي لا هم د هغې سرمشریزې جوړېدو ته تمه لري چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12 په پام کې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر شینزو آبه ژمنه وکړه چې د دوهم نړیوال جګړې د سولې پرې وتړون د سلاکې دوه لپاره خپل هڅې چټک کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشه وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه ته ډیر خراخ لې خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره ده. په نننۍ خبرونه کې په دې مسلې غږیږو چې په افغانستان کې عدلي او قضایي بنسټونو کې، یعنی دغه بنسټونو ته د خلکو مراجعت څومره ده، او په مشخصه توګه د میرمنو او په دې برخه کې کومي موجود د ستونزې ډېرې جدي دي، او د حل لپاره کوم اقدامات شوي. په ټوله کې په همدې مسله سره بحث لرو. په نننی بحث کې مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ملي ګوند مؤسسې او مشر عدلي بهرام نظامي ته بلنه ورکړې چې زموږ بلنه یې منلې او استودیو ته راغلی. بهرام صاحب خبرونه ته خراغلې.
مننه کور ودان.
بهرام صاحب مخکې له دې چې پوښتنو ته راشو، اجازه راکړئ چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم ووایم. قدرمنو اوریدونکو، 0909 0590 40 15 30 0909 0590 40 15 دا مو د ټلیفون شمیرې دي. هم د اوس فعال دي، کولی شئ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او یا هم که بهرام صاحب نه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. همداراز د اونۍ په جریان کې 0909 0590 00 شمیره فعال وي، او هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ کیږي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. بهرام صاحب، په پیل کې درته وایس چې تاسو هم په دې برخه کې فعال یاست، د یو ګوند مشري کوئ، څومره په دې برخه کې ستونزې رښتیا هم جدي دي ستاسو نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو درنو
اوریدونکو ته او رهبری غړو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستونزې خو که په ستونزو راشو په افغانستان کې هر اړخ چې راړه وایه ته خپل حد زیات د ستونزو سره سر دی. او د ښځو برخه چې هرچند چې موږ پاس د 2001 کال نه یعنی موږ دو خواته ګورو او د ښځو فعالیتونه وینو په لوړه سطح په لوړه سطح په دو مانا چې دلته هغه قانون چې دی ته حق ورکړی دی او اجازه یې ورکړې د فعالیت او دلته نسبي هغه دموکراسي چې د تمثیل د دموکراسۍ دی ښځو وکړی شوی چې ډېره په لوړه سطح دی ځانونه مطرح کړه په یوه ټولنه کې چې په غو کې هغه فرهنګي ناخوالې زښته ډېرې دي، امنیتي ناخوالې ډېرې دي، د اقتصادي لحاظه د ښځو مشکلات بیخي ته سر لوړ دي. اما په هغو په سر په د ټولو ناخوالو د پاسه موږ نن شاید د هغو قوي ښځو یو چې دی په مختلفو ارګانونو کې هم وظیفه لري او هم غیر دولتي او دولتي بنسټونو کې دی فعال دي. د حقوقي لحاظه چې راشو د دو ناخوالو ته چې څومره ځواب ورکړ شوی دی نو طبعا ما تمخم ووی چې مشکلات شته دي، اما په هغو سطح چې باید ورته توجه وشي د حقوقي لحاظه دا سطح ډیره هغه ده، ډیره ټیټه سطح ده او دا ډیر یو غټ هغه دی مشکل دی، ځکه چې موږ وینو په اوسنی شرایطو کې چې د امنیتي لحاظه د مملکت وضع نه مهار کی او د اقتصادي لحاظه هم په سطح چې باید هغه باید کار وشي په سطح هم به خصوص د ښځو په بخش کې کارونه ډیر په ټیټه سطح دي. د ښځو مخه بندي د هر خانه ښځو ته اجازه نه ورکوله کی، اما په مجموع کې ښځې وتوانېدلې چې ته یو هده هغه خپل غږ جک نو خپل فعالیتونه حداقل منسجم کړه. نو په مشکلاتو کې واقعیت دی چې په ټولو برخو کې د دې مشکلات زښته ډېر دي.
بله، که د خبر رابطه باندې بهرام صاحب چې تاسو عمومي هغه تصویر متشرح کړ کرا شو دې ته چې مشخصه په عدلي او قضایي بنسټونو کې څومره افغان میرمنې چې کله اوس هم له ستونزو سره مخ کیږي د دوی د مراجعې سطحه او یا هغه کوم مشکلات چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه هغه څومره د دې معنی کیږي چې میرمنې ونشي کړای په آزادانه شکل مراجعه وکړي او تر څو د دوی ستونزې حل شي؟
په دو قسمت کې باید ووایو چې درسته ده چې په وطن کې سراسر مشکلات دي، اما په عدلي او قضایي بخش کې طبعا دا مشکل یو ډیر غټ مشکل و او اوس هم، هرچند چې اوسنی مشر څوک چې د لوی سانونوال په صفت باندې وظیفه اجرا کوي خپل ډیر حده تلاش لري او رئیس جمهور هم د ښځو په سر کې په دوه موضوع باندې ډیر جدي خبرې کړلې او ډیر جدي هر وخت د دوه مسله کې غوښتنه کړله چې باید د ښځو ته په دوه مسایلو کې ډیر هغه شي توجه وشي او دیسه همکاري وشي په قضایي چارو کې او په عدلي او قضایي چارو کې. اما تاسو وینئ چې په مجموع کې یموږ عدلي او قضایي بخشونه مشکلات لري او دا مشکل بیا ډیر ډیر ښځو ته ارتاوي او ډیرې بیا ښځې دلته د دو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د دې دوسیې پوز رقم چې ضرور ده او ایجابي وي مخې ته نه ځي په شکل د اشکال او د دې په کارونو کې مانع رسي. نارینه خو یو مرد سالار ټولنه ده، هرچند چې موږ دلته اعداد دموکراسۍ کوو اما اوس هم د فرهنګي لحاظه د نارینه و نفوس بیا په تېره توګه په قضایي او بخش کې ډیر تاثیر گذاره دی. او د ښځو تعداد ته په دو قسمت کې په هغو رقم چې باید توجه شي او د دې هغه دوسیو ته یا په هر هر دوسیه چه ده یا دیدم یه جایداد مسئله ده یا یه بلا مسئله ده یا یه بل مشکل ده یا چه هر مشکل می مجموع که پتولو که دیر آغن ورتکی تا وجود بخصوص هاگه میرمنه چه غی توتریخوال ده کورنه ده توتریخوال سمخامخ دی او ده مراجعه که هر چند چه ده خزو پورانده ده توتریخوال تاریخ قانون و بخیه هم آغه ده پاس ده او آغه هم باید عملی شی او آغه باید آغه اصلی شکل باید خپل ونیسی یعنی آغه عمل طرف تا حرکت وکا
بله به هم سب او بخی استاس خبری می قطع کریم ده مسئله چه تاسو اشاره وکره د کورنۍ او تاوتریخوالو پرابطه کله چې مراجعه کیږي او یا کنه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله تاسو تشریح کړل په خپل دغه مسله څومره د خشونت د ترویج او یا د خشونت د زیاتېدو په برخه کې مهم فاکتور واقع کیدی شي څوک چې مراجعه نه کوي او یا که مراجعه کوي هغوی ته په وخت رسیدنه نه کیږي
که مراجعه نه کوه د هم ډېر غټه هغه ده زایا یا ډیر غټ خطر دی چې د دوه ځغه په مغو څلور دی ولو کې خم ګلکی اما ځنه وخت دا مراجعه په دوه شکل ده یو خو هغه د خپل وهم نه یا مغه فرهنګي ټولنه چې بده کې عجیب انانات دي شاید جرأت ونه کړ چې ځان ته یو هدلی قضایی بخش پوری ځان ورسیوی او یو تعداد چې دا جرأت لري او حرکت کاوزی او خپل غږ ته مربوطه مراجعو پوری رسیوی هلته بیا د غیسه په غو شکل چې باید ته قانونی برخورد بشي هغه قانونی برخورد نه وسه کی مثلا زه په یو ځای کې یو هغه د یو میرمنې نه چې ما ترغلې و وی چې زه کله ورغلم د کورنۍ سفت او تریخوال سم سر و ما ټول اسناد شواهد موجود و اما ما ته قاضی یی چې ته ما ته ویی چې هغه ویی قاضی ویی چې شرم دی ته ولاړ شه په کور کې کینه او تا ته مناسبه نه ده چې ته خپله درنه کورنۍ ته دو قسمت ترکش کړې نو دغه د دلایل دی چې ځینې وخت هغه د دې د مسایل د مانیکی د دې هغه هدف ته نشي رسیدلی او د دې مخنیوی کیږي د دې قضیو ته رسیدګي نه کیږي دغه مشکلات په خپل ټولنه کې لري چې د خپل عوامل لري
او به خیر اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی زواک صاحب له هلمند څخه تماس نیولای زواک صاحب سلام خبرونه ته خراب
السلام علیکم پر دې سب سره سلام او ګرانی سلام خو ته سلام سر پړی کوم محمد قاسم زواک د هلمند راځه
خبرونه ته خراب لای زواک صاحب مهرباني وکي
ډیر مننه کوم چې نن ستار ولات کې څه دې ډیر څه ستا چې پادلی او پس دې برخه کې مشکلونه مشکلات لري چې څنګه یې دا فرصت نه وته کې خو خوش په سلام پیدمن ولات کې دلته د ولات مقام له خوا څخه دوی شمیرې دلته پر لغول کې څه دې په شاکه ته کوستې دي کوم څه چې پادلی او پس دې کې کوم مشکلات لري دا شمیرې سره پاړي کوي او بیا په څه کې ځینې رسنۍ راوښتل کېږي چې ټول ادارې راوښتل کېږي دلته څلور کېږي پاره مشکل لا پاره غړي کارل کیږي دغه مشکل په دمن کې تدیر برې د حالت وړي پرې سموتره
او زواک صاحب د غشمیري چې تاسو ویلل ته په خار کې ټومبل شوی یالته موجود دی بیا څومره خلک چې مراجعه کوي اډیقل ډیر ستونزې په دې برخه کې موجوده وي چې په وخت رسیدنه نه کیږي یا په شکل د پیسو غوښتنه کیږي رشوت مسله څومره په وخت رسیدنه کیږي د کار سرعت څنګه ده
پرې سموتره د غشمیري تاسو په دفتر کې ټول کیږي کوم څه دی فورن دا والی صاحب جواب ورکوي او والی صاحب فورن د بس ادارو سره اړیکه نیسي چې دا پلانکې خور راځي دا پلانکې کار ول هر کوي یعنی پچا سلنه سلنه دلته دا کار ستونزه علي چې په دې کې په دې سم درم
بله ډیر زیاته مننه کوم محمد قاسم زواک له هلمند څخه تماس نیولای وو د ویل چې خدریش مریال د بخار کې شته او ورڅوک چې مشکل لري تماس سره نیسی په دې بورس خبري وکړو چې څومره خې اقدام دی بل اوریدونکې مله رو سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلې
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنمینه محترم پردیس سبداتا محترم رب تخریق رامین کا کرتا استاد سودرانی ملمانی تا د رادیو ترڅنګ نه سودرانو نه زوړو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای
مننه کوم تنگیوال صاحب خبرونه ته خراغلې وعلیکم السلام
ډیره مننه پردیس صاحب ته ښکلی او نظر دې ښکلی دی، ډیره مننه. موضوع کله سره طریقانه کې پردیس صاحب نو دا به ډیره ښه شي.
او تنګیوال صاحب، نن په خپرونه کې په دې باندې بحث کوو چې په عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه د په ټوله کې د خلکو او بیا په مشخصه توګه د میرمنو څومره ده، او یا دغه بنسټونو کې چې کوم مشکلات موجود دي څومره دې باعث کیږي چې خلک مراجعه ونه کړي. نو کېدای شي په دغه موضوع سره خپل نظر شریک کړي، او که کوم پوښتنه هم لري بهرام صاحب نه مطرح کړي. مهرباني.
مننه. واقعي ښایسته موضوع ده پردیس صاحب. نو تاسو څه ویل کړئ چې په سیمه کې خو زموږ په سیمه کې خو مشکلات وي، خو رسیدنه ورته نه کیږي. نو چې داسې مشکلات وي کنه، مثالان باید رسیدنه ورته وشي، او لکه څنګه چې ځواک سیمه په هلمند کې هغه ته باید رسیدنه وشي. زموږ په سیمه کې خو وي چې باید رسیدنه وشي کنه، باید نو هغه وشي. او لګیا مې د محترمې میلمانې څخه دا پوښتنه چې آیا تر اوسه دې په خپل داسې کوم کار لیدلی، او دې په خپل یا دې مثال دې ورته حل کړی، یا نور چې مثال دې لیدلی وي او دې ورته کار داسې کوم کار شوی دی کنه دې پوه کې.
بلې، ډېره مننه کوم. تنګوال صاحب تماس نیولی و. بل اوریدونکی هم که را سره شته، دوی به هم راوخلو. سلام، ستړي مشي خپرون ته ښه راغلی. قدرمن اوریدونکو، د 0909900000 شپږ شمیره د ونی په جریان کې فعال وي، او همدا اوس 0909900015 شمیره فعال دي. بلې، سلام، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب. وعلیکم السلام وردک صاحب، په آواز دې سم ناورو منګه. لک څه شور راځي. په هر حال مهرباني وکړئ خبرون ته خراغ لئ. وردک صاحب آواز هم سم نه راتله، په هر حال پوښتنه مو واخیستله. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، بیا به راشو د اوریدونکو ځوابونو ته. سلام، ستړي مشي خپرونې ته خراغ لئ. بلې، سلام، که زموږ کا غورې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ښه، فکر کوم.
بلې، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. مشکل دې چې خبرې وکړئ.
دغه څه پوښتنه کوي، نظریات لرئ؟
بلې،
باید رسیدګي وشي. باید رسیدګي وشي. کوم کارونه ته رسیدګي وشي؟ اصلا د خبرونه نه باید آگاهي ولرئ، او د خبرونه مطابق یا یو څه ورسره اړوند موضوعات مطرح کړي.
بله، ښه خبر ده.
زما خو پوښتنه د محترم میلمانې نه دغه ده چې ګورئ، د نارینه وله خو ونه شوله، تاسو د ګوند مشري کوئ، د فاتا یا د آزادو قبایلو د پیوستون په هکله ستاسو د ګوند نظر شی دی، او دا هم یوه حقوقي موضوع ده چې تاسو یې راجع کړی، ځکه دغه رهبران اکتفابي او دغسی اغسی خودجوشه ندی، یعنی پراشوتی را غلی دی، او دفغانان اغا ارزگان چی به اغای براورده نکره. تاسو گوند پا دی حکل که نظر لری، او تاسو اغا به اصطلاح برخورد بسنگ ویده دی موضوع سرم، او دی ترسنگ دغا موضوع تاسو نریوال ارگانو تا یعنی راجع کری، ترسو زموگ دغا زن نارینه لګ وشر لګي د خپل خاور نه دفاع وکړي، د خپل ارزښتونو نه دفاع وکړي، او نور زموږ په خوینده ورونو باندې تجارت ونه کړي. نو همدغه پوښتنه وام، ځکه نور خو د موضوع هر ورځ هغه وي، د ښځو مشکلات زیات دي. نو هغه تاسو په هغې باندې را واچوئ. زما او د دې په خاطر پوښتنه وه چې تاسو د یو ګوند مشري څوک لرئ؟
یو دقیقه تاسو تماس مې قطع کوئ. بهرام صاحب، پوښتنه مو واخیستله.
پوښتنه خو مې واخیستله، خو بیا زه سمه د دغه مطلب پوه نه شوم. یو د ګوند نظر فکر کوم چې غوښتا چې ګوند څه نظر لري په دو مسایلو او بل باید
خا د قبایلو پر رابطه باندې او د فاټا مسله. بل ډیره مننه کوم ورور، تماس نمو. قدرمن اوریدونکو، یو لنډه د ماخلو لدمی وروسته به راشو د اوریدونکو پوښتنې چې بهرام صاحب نه مطرح کړی دي هغه ته به وښو.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بټول په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
به هم ستړي مشایخ پرونه د خرغلی بهرام صاحب مهرباني وکړي پښتنو به مو یادش کړی وي.
ډېره زیاته مننه د هلمند نه ځواک صاحب ډېر ښه پیام لره چې د ولی صاحب یو ډېر غټ دستاور ده دی چې څو شمېرې په ښار کې نصب کړي دي او هر څوک چې په دومره کې مشکل لري رسیدګي ډېره ضرورت کې که چیرې په هر سیمه کې او په هر ځای کې او بخصوص په هغو ارګانونو کې چې هغې مسؤول دي د کارونو په مقابل کې هغې عملي ګامونه جکه مو زه په دومره متيقنه یم چې موږ به په افغانستان کې د دغو مشکلاتو د حل لاره ډېره اسانه موندلې وي چې خدای دې وکړه چې دا په هلمند کې په لرو پرتو سیمو غږ هم هلته ورسي او د مشکلاتو ته ځواب ورکړل شي. راغللو او د تنیوال صاحب مشخص سوال دا تنګیوال او خو تنیوال شوسته دوبرو ویلو چې تاسو څه کارونه د دو مسایلو په اساس کې کړی دي. زه په افغانستان کې هغه د هغو جملو میرمنو د فعالینو جملې نه یم چې همیش مې هڅې کړي دي، نه تنها د افغانستان د میرمنو د پاره، د افغانستان د ټولو وګړو د پاره. هغه څه ناخوالې چې په افغانستان کې دي هغو ته مې کوشش کړی چې رسېږي ځان ورسومه او دغې سه کومک وکړم. ی ښځو پیسه کې بله دا ماته ډېرې داسې قضیې رڅي او زښته ډېرو د داسې مشکلاتو سره چې میرمنې یې لري ما سره شریکي او ماته غو خپله حده توانه چې ځکه زه هم مستقیمه نشم کړلی په دولتي چارو کې مداخله وکړم، اما د یوې فعالې په صفت چې قانون د حق کړی دی ما د مراجعه کړې ده او د دو میرمنو کارونه مې ته یوه څه حده پورې هغه کړي دي سوالې دي. وردک صاحب وویل چې سیده دا مشکلات خو په مرکزونو کې که د هلمند د چورور خبرې وکړلې په مرکز کې به دو مشکلاتو ته رسیدګي کی او د لرې پرتې سیمه به څنګه کی موږ کنن په مرکزونو کې هغه فعالیت لرو یعنی موږ میرمنې نو دا په دې معنا نه ده چې موږ فقط دغه خپل چارچاپیر ته فکر دی او لرو پرتو سیمو ته فکر نه دی. موږ کله سړی چې غواړي چې د ناخوالو سره مبارزه وکړه مبارزه د قصرونو نه کوي، مبارزه به د مغو لرو پرتو سیمو نه کړي. او موږ درسته ده چې په مرکزونو کې یو، اما لرو پرتو سیمو ته د موږ جدي توجه ده او تصفیه یې چې دغه د ښځو تبتلا شوه چې نن مقررې پاسي، نن قوانین مشخص د ښځو د سهولتونو دپاره تصویبې د هغه څه دي چې دا د میرمنو غږ و. دا قوانین یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو قانون یا د منع آزار و اذیت جنسی زنان چې و بخیده جمله په دری درته وي، نو دا هغه څه دي چې ټولو د میرمنو هڅه کړې دي چې دومره هده ځانونه رسولي د ښځو غږ جګ کړی دی او غواړي دو مسایل ته ځان په لرو پرتو سیمو کې هم ورسوي. اما یو مشکل چې زه د خپلو خبرو کې لږ داسې اغم شولم بلې خواته ولاړم، دلیل دا وه چې په لرو پرتو سیمو کې یو دلیل چې موږ د ناخوالو ته ځان نشو ورسولی او د هغو میرمنو غږ قانون ته د قانون مراجعو ته نه رسي، یو دلیل دا دی چې هلته هم د ناامنۍ مسله ده، هم هغه خلک د د پوهاوی وی لحاظه چې هلته باید هغه عام پوهاوی وشي په ټولو مواردو کې د اساسي قانون نیولې ته د ښځو تاوتریخوالو قانونه پورې او د دو کې چې ښځه څومره حق لري او قضایي محاکم څه ورته کړلی شي دغه مسایل هلته نه دي رسېدلي او دو مسایلو ته رسېدل لږ مشکل دی. اما زه مطمئنه یم چې په افغانستان کې داسې مېړنۍ مېرمنې شته دي چې لاس په لاس یې ورکړی دی، غواړي لرو پرتو سیمو ته ځان ورسوي. راغلو د یو بل ورور په سوال چې هغه مشخص د ګوند په حصه کې کړی وه چې
د خپرونې موضوع پورې ډېر ارتباط نه درلود، اما د یو موضوع د افغان رهبرانو راځي نه بریښېد او بل دا د فاټا موضوع ویل چې په دې رابطه باندې
کېدای شي چې د آزادو قبایلو په ارتباط پاڅون وښیو چې زه شخصا د یوه سیاسي فعال په صفت باندې دا د هر وګړي حق کنم او هغه حرکت هم زه مثبت ارزیابي کوم او زیات نه غواړم چې د افغانستان په هغو طرف باندې ډېر جره بس ولرم.
بله قدر منوریدون کو 0 9 9 0 0 0 شمیره دونه په جریان کې فعال وي او هغه مېرمنې چې له ستونزو سره مخامخ دي البته په عدلي او قضایي بنسټونو کې کولی شي په دې شمیره را سره تماس ونیسي تر څو یې مونږه اواز اړوند مراجعو ته ورسوو. او اوس مو د ټلیفون دوه شمیرې فعال دي، کولی شي د خبرونې که څه هم وروستۍ شیبې دي یو دوه اوریدونکي به دوی به هم راواخلو که چېرته را سره وصل شي. 0909 0015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تفصیل سره یو مسله چې تر ډیره پوری په دې تیرو څه باندې یو نیمه لسیزه کې فکر کوم یو اوریدونکی لرو دوی برا وخلو. بلې سلام ستړي مشه خبرون ته خراق لې سلام کزمن غاورې خبرون ته خراق لې خاله دوی سره مو اړیکه پرې شو یو بل تماس وره وخلو. سلام مهرباني وکړئ خبرون ته خراق لې. سلام ستړي مشه خبرون ته خراق لې.
او السلام علیکم تا ته او درانه ملما تا سلامونه نیکې دې وړاندې کوم. افضل مجبوری ما غاړي کني ولې.
وعلیکم السلام مجبور صاحب خوش نه خرغ خبرونه ته
خوشاله اوسې بندای اوسې مننه.
مجبور صاحب خوشو تاسو د خوش نه لرو کېدې شي په خوست کې راته وای چې الته عدلی او قضایی بنسټونو ته په ټوله کې د خلکو او همدارس د مرمنو مراجعه څومره دا ستونزې کچم یو څه به ستونزمنه وي چې د ټول وضعیت په باره کې. اما حداقل هغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ کېدای شي د هغې سیمې حال راته ووایست.
اورو زه خپل د مرکز خوست واز مرکز اوسېدونکی یم. خپل انده کوم مشکلات قضایي او قانون کې نه لیدل کیږي چې مطلب هغه د یا ننجونه یا کوم ځانانه چې اغه کومه شي رسیدګی لري هر وخت دی وغاړي رسیدګی لري کدی ورغنو دې ته مخلاص دی او کوم مشکلات نشته دولت طرف نه او دلته پالان نشته زنانه پالان دي چې غم د دوی سره مرسته کوي کوم مشکلات دي د قانونو کې هغه وتا حل پکل کوي.
بله ډیر مننه کوم دا خبر چې لته مشکل نشته. بهرام صاحب د خبرونې ورستی شی بی دی مخکې پوښتنه دا مطرح کوله چې په څه باندې ونی مل سیزه یا کموزیات کې کارونه شوی پروژې پلی شوی دی اما څه فکر کوي رښتیا هم د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره هغه ذهنیت چې باید رامنځته شي څومره د دې د ترویجولو لپاره کار شوی او د عقل تاسو څومره راضي یاست؟
ډیر زیاته مننه. په دو قسمت کې باید زه ووایم چې واقعا زیاتر ته یوې لسیزې نه یعنی د شپاړس کاله کیږي چې د افغان میرمنو په نامه باندې نن دنیا دلته کومکونه وکړل او کومکونه کوي په غوسه ته چې دلته د افغان ښځو په نامه باندې پیسې راغلل په غو شکل باندې افغان میرمنو ته کار نه دی شوی.
بله
زه ځکه دا شی کومه لږ انتقاد په لارم چې په اوله مرحله کې هم خځې فقط یو وسیله وګرځیدلې او د خځو د نامنه دلته ډیر ډیر استفاده وشولې ځکه چې که واقعا د میرمنو د پاره به خصوص په عدلي او قضایي چارو کې که رښتیا هم خځې د غږ اورېدو د پاره کوم غوږونه وو باید په دغو مراکزو باندې جدي کار شوی وای. او هرچند چې زه په دغو وروستیو کالونو کې شاید د ځینو وکیلانو د ځینو قاضیانو د میرمنو یم خو ما بیا هم په غوسه ته چې باید کار ورته شوی وای افغانو میرمنو ته چې مو ځانونه لرو پرتو سیمو ته ځانونه رسولي وای هغه پروژهیي د پروسې په شکل نه د پروژې په شکل برخورد و او هغو بقا نه لرله او دغه شیکه پاتر غلینه
ډیره مننه کوم د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ملي ګوند مؤسس او مشر عدل بهرام چې خبرونه ترغلې او لمون سره مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې تماسونه مو ونیول خپل نظریات مر سره شریک کړل تر بلې ونی چې بیا هم ستاسو خدمت کې حاضری وو تاسو ټول په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارو خروجه ولر
ډیره مننه